Förresten, när du sätts så försäkrar så försäkrar på en bekvämande råinde. Må där på nåma näsor hatt kardi må azus fade hatt kardi. På nåmi må min jobb på en mig resa. Ta en saat de diger hamkaran försäkrar jalol säg på smås. Avkut hosta sabri.
Avridunko, assalamu alaikum. Sade sahar las på chesvid azadi radio de 10 saat xparavana motoriol och sova juda på de xparavana ki xbaruna och reportuna deru. På mukri de 10 saat mohim xbaruna och sarkhatta. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پخوانی ویندوی ل افغانانو په جګړه کې د قربانیو لامله بخښنه وغوښته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی دی. او د روسیې او امریکا متحدو ایالاتو استازو د سوریې د بحران په اړه له موافقې پرته خبري پای ته ورسولې. پورا خبر نو اوریده. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پخوانی ویندوی قریب رحمان سعید په جګړه کې افغانانو ته د رسیدل زیان لامل له ولا سبخښنه وغوښته. قریب رحمان سعید پرون د امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل
په دې کې به کورونه وران شوي، څوک به زخمیان شوي، شهیدان شوي وي. موږ د خپل جنګ او د خپل اندغه اندازه باندې چې موږ مجبور شوي د خپل مجبوریتونو له مخې ځان نه دفاع کړي او ولس ته زموږ په لاسو تاوان رسېدلی یا د حزب د مجاهدینو په لاسو چې کوم تاوان رسېدلی، بالکل حزب اسلامي د خپل ولس غړی تنظیم دی. ولې همدا ولس دی؟ حزب اسلامي دی او حزب اسلامي دی ولس دی. من په هر سات کې په هر ثانیه کې د هر چا نه چې د غشتوانو رسیدلې عفا او بخنم غواړو او بخنم غوښتې ده.
ښاغلی سعید په دې مرکه کې وویل په جنګي جنایتونو له تورونو کسانو سره د حساب او کتاب لپاره باید په افغانستان کې بې طرفه محکمه جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی وکړ. د دې وزارت ویندوی جان کیربی پرون د بهرنیو چارو د وزارت پر ویب پاڼه په اعلامیه کې وویل هیواد یې د افغانانو په مشرۍ د خبرو او سولې د داسې یو بهیر ملاتړ کوي چې په هغه کې د ښځو او لژکیو حقونه او د افغانستان د اساسي قانون مواد خوندي شي، له نړیوالې ترهګرۍ سره اړیکې غوڅې شي او تشدد کم سي. د ملګرو ملتونو سازمان هم د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. د دغه سازمان د عمومي منشي یو ویندوی فرهان حق پرون د امریکا ژغ آشنا راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې د حزب اسلامي پر رهبری غړي د رهبری پر یو شمېر غړو بندیزونه به څه وخت لرې کېږي وویل چې دغه بندیزونه ټول د ملګرو ملتو د امنیت شورا لګولي او د لرې کولو لپاره یې باید د شورا 15 غړي غونډه او پریکړه وکړي. امنیسټي انټرنیشنل یاد افی نړیوال سازمان په افغانستان کې د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر نوې موافقه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د افغانستان د چارو څیړونکي حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي په سیاسي چارو، په حکومتي چارو او په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو د رول په اړه خپل نظر تر اوسه نه دی څرګند کړی او دوی له دې امله اندېښنه لري.
تا همین چند وقت پیش اینا در حملات بسیار گسترده که در اون اکثریت هم تلفات ملکی زیاد را در قبال داشته نیز دست داشتند. سازمان حزب ملل از یک تعداد معاهدات از این توافق نامه نگران هست، مخصوصا یکی از معاهداتی که تاکید بر معافیت قضایی آقای حکمتیار و اعضای این گروه دارد.
حوریه مصدق وویل چې دوی د هغه قضایي معافیت په اړه اندېښنه لري چې د حزب اسلامي د رهبری د هیئت ځینې غړو ته ورکړل سوی دی. په لغمان کې به سبا د سولې ملي کمپاین پیل سي. په دې ولایت کې را روانه اونۍ د سولې په نوم لمانځل کېږي. د دې ولایت والي عبدالجبار نعیمي پرون پر خپل ولس غږ وکړ چې په خپلو سیمو کې د سولې ته تبلیغ او د جګړې او دښمنیو له پای ته رسولو سره مرسته وکړي.
زده لغمان پر ټول علمای کرامو باندې، پر ټول ځوانانو باندې، خوند باندې رح کوم چې دغه هفته د سولې لپاره د کمپاین هفته هم دغه ورځ نه پیل کی، تر څو د لغمان په ولایت کې سرتاسري امن لپاره کار شوی وي، تلاش شوی وي.
په لغمان کې پرون د سولې نړیواله ورځ هم ولمانځل شوه. او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ستر پاسوال تاج محمد جاهد د شمال زون یو شمیر ولایتونو ته په خپل څلور ورځني سفر کې د امنیتي ځواکونو سره وکتل. دی په بدخشان، تخار او کندوز کې د بهارک، خواجهغار او د شترچي ولسوالیو ته ورغلی و او په سیمه کې پر امنیتي وضعیت له امنیتي ځواکونو او د سیمې د خلکو له استازو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنوی چارو وزارت ویندوی نفیس زکریا پرون وویل چې په امریکا کې د بمی چاودنې په تور د نیول شوي افغان امریکایي احمد خان رحمي ښځه پاکستانۍ نه ده. نفیس زکریا پرون وویل چې د رحمي ښځه په کابل کې زیږېدلې خوشحای پاکستان ته یې تګ راتګ درلود او په دې ارتباط مخکني خپاره شوي رپورټونه یې رد کړل. نفیس زکریا وایي داسې رپورټونه مخکې خپره سوي وو چې وایي د رحمي ښځه پاکستانۍ ده، خو دا سمه نه ده. زموږ د ابتدایي رپورټونو پر اساس د هغه ښځه په 1991 میلادي کال کې په کابل کې زیږېدلې او افغانه ده. احمد خان رحمي په خټه افغان امریکایی دی چې څو ورځې مخکې په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د بمی چاودنو په تور ونیول سو. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې مامورینو ویلي چې هغه زخمي او بې هوشه دی او تر اوسه لا پوښتنې نه دي ورڅخه پیل سوي. روسیه او امریکا د سوریه د بحران په اړه خبرې له موافقې پرته پای ته ورسولې. دواړو خواوو پرون په نیویارک کې د سوریه پر حالاتو خبرې وکړې، خو کوم ځانګړې پریکړې ته له رسیدو پرته یې دغه خبرې ختمې کړې. په همدې ورځ د بشار الاسد رژیم په حلب ښار کې چې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی د تازه عملیاتو پایلې اعلان کړ. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریې د ملاتړ کوونکو هیوادونو په غونډه کې چې د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په څنډه کې جوړه سوې وه څرګنده کړه چې واشنګټن به د اوربند ټینګېدو او په سوریه کې د قدرت سیاسي انتقال ته د زمینې برابرېدو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. خو جان کیری وویل چې د بشار الاسد رژیم او د هغه سره ملګري روسیه هم باید د خپلې برخې کار سرته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف ویلي چې د اپوزیسیون هغه ډلې چې د اسد له واکه لرې کولو هڅې کوي باید د دې پر ځای د جوړجاړي لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه د سرګی لاواروف په وینا تروریستي ډلې لکه داعش شایي له وضعیته د ځان لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پریکړه کړې چې د پارلمان پخوانی رئیس سرګی ناریشکین د روسیې د خارجي استخباراتو د رئیس په توګه وټاکي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ته پنجشنبه په ورځ وویل ولادیمیر پوتین له ناریشکین څخه هیله وکړه چې د دې ادارې مشري واخلي او هغه هم د پوتین دا غوښتنه منلې ده. پوتین د روسیې په یوه تلویزیوني خپرونه کې دا هم ویلي چې سرګی ناریشکین له وضعې په پوره ډول خبر سړی دی او د بهرنیو استخباراتو د ادارې په اهمیت او د دغې ادارې د فعالیت د بریالیتوب لپاره په کار پوهیږي. ناریشکین یو شپېته کلن دی او د ولادیمیر پوتین د لومړۍ درجې ملاتړ کوونکو څخه شمیرل کیږي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسې زموږ خپرونې د نن ماښام تر اوو بجو پوری اوري. نن د جمعې مبارکه ورځ ده. د میزان دوهمه نیټه ده، د 1395 هجري لمریز کال چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې ورسته رپورټونه لرو. د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو به په دې خبرونه کې وروسته واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو د برتانیې حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د حکومت او د ګلبدین حکمتیار د په مشرۍ د اسلامي حزب د استازو ترمن د سول د موافقې هرکلی کړی دی او دا یو ښه ګام پر مخ بیولی. په عین حال کې د حزب اسلامي و پخواني ویاند قریب الرحمن سعید د افغانستان خلکو ته ویلي
اول څه زمونږ تر اوسه تاوان رسیدلی یا د حزب د مجاهدینو په لاسو کوم تاوان رسیدلی؟ بالکل، حزب اسلامي د خپل ولس موږ په هر سات کې په هر ثانیه کې د هر چا نه چې دغه تاوان رسیدلی عفو او بخنم غواړو او بخنم غوښتي.
په دې خبرونه کې به واوري چې په لغمان کې د سولې اونۍ د پایل په حال کې ده او د دغه ولایت والی پر خپل ولس باندې ژغ کړی دی چې د سولې په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. په دې خبرونه کې باید افغانستان له څو شهرونو د اوریدونکو نظرونه واورو چې هغوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت پر وروستیو هڅو څه نظر لري. په دې خبرونه کې تاسو ته د ځوانانو اونیز پروګرام هم خبرو. د افغانستان د حکومت استازو، د سولې د عالي شورا استازو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازو پرون په کابل کې د روغې د موافقې لپاره غونډه وکړه او دغه موافقه یې لاسلیک کړه. ټاکل شوی چې دغه موافقه به په تشریفاتي ډول د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د ګلبدین حکمتیار ترمنځ هم لاسلیک شي. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحدو ایالاتو او د برېټانیې حکومت د دغه موافقې کلی کړی دی. په دې اړه سهیلا حسرت نظیمی رپورټ وړاندې کوي.
امریکا او بریتانیا له لمړنیو هیوادونو څخه و چې د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړه لیک څخه یې ملاتړ وکړ. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی په یو وینا کې ویلي دي یوازینی لار چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي خبرې او مذاکرې دي. د ښاغلي کربی په وینا د امریکې متحده ایالات د افغانانو په مشرۍ د خبرو او د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي څو په پایله کې زور زیاتی ختم شي، له نړیوالې ترهګرۍ سره اړیکې غوڅ شي او اساسي قانون او د ښځو او لږکیو حقونه خوندي شي. په هوکړه لیک کې د بحث وړ یوه مسأله د حزب اسلامي د مشرتابه او غړو په وړاندې د نړیوالو تحریمونو له منځه وړل دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق وایي ټولې پریکړې د دغه سازمان د امنیت شورا د غړو په لاس کې دي څو د حزب اسلامي په وړاندې تحریمونه لرې کړي. د امریکا غږ آشنا راډیو ته په دې باب نور جزئیات هم وویل. تحریمونه د امنیت شورا لخوا وضع شوي دي او لرې کول یې هم د امنیت شورا په لاس کې دي. څرنګه چې پوهیږي 15 هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي. دوی باید د یو میز چاپیر کینی او په دې باب پریکړه وکړي. موږ له هغه چا سره چې د سولې پلوی وي د ملي وحدت د حکومت له هڅو نه ملاتړ کوو. په کابل کې د یونما دفتر یعنی د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی هیئت هم د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړه لیک ملاتړ وکړ. د یونما په خبر پاڼه کې راغلي د پنجشنبه هوکړه لیک ښیي چې د افغانستان حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو سره د سولې په هڅه کې دی. یونما ټینګار کوي له هر هغه اقدام څخه چې افغانستان د سولې او د بحران د پای خواته بیایي ملاتړ کوي. د برېټانیې سفارت هم له حزب اسلامي سره د هوکړه لیک له لاسلیک کېدو ملاتړ وکړ. د دغه سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د پنجشنبه هوکړه لیک د یو مثبت پړاو پیل دی څو دا هوکړه په پوره ډول اجرا شي. بریتانیا دا هم ویلي چې د افغانانو تر مشرۍ لاندې خبرو څخه ملاتړ کوي او په افغانستان کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي څو په هیواد کې بحران ته خاتمه ورکړي او د ټولو افغانانو د ثبات او پرمختګ په لوري ګام واخلي. خو د عفو نړیوال سازمان د هوکړه لیک له ځینو مادو څخه اندېښنه لري. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤولې حوریه مصدق آزادۍ راډیو ته وویل د حزب اسلامي مشرتابه او غړو ته د قضایي مسؤلیت ورکولو دوی ته اندېښنه پیدا کړې ده.
سازمان حزب ملل از یک تعداد معاهدات از این توافقنامه نگران هست، مخصوصا یکی از معاهداتی که تاکید بر معافیت قضایی آقای حکمتیار و
د عفو نړیوال سازمان د دغه هوکړه لیک له ځینو مادو اندېښنه لري. په تیره یوه ماده چې د ښاغلي حکمتیار او د ډلې د غړو په قضایي مسؤلیت ټینګار شوی، دغه راز د دغه ماده یو بند چې ټینګار کوي د حزب اسلامي غړي چې څوک ورباندې شخصي ادعا ونه لري له حبس څخه خوشي کیږي د اندېښنې وړ ده. د سولې عالی شورا او د افغانستان حکومت استازي پرون د اسلامي ګوند له استازي سره دغه هوکړه لیک لاسلیک کړ. اوس باید ولسمشر اشرف غني او ګلبدین حکمتیار د هوکړه لیک لاسلیک کړي. د عفو په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤله حوریه مصدق وایي له حزب اسلامي سره د هوکړه لیک په لاسلیک کولو دا اندېښنه زیاته ده چې اوس باید ولسمشر اشرف غني او ګلبدین حکمتیار دا هوکړه لیک لاسلیک کړي. د افریقا نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤله حوریه مصدق وایي له حزب اسلامي سره د هوکړه لیک په لاسلیک کولو دا اندېښنه زیاته ده چې کابل ته د دغه ګوند د غړو پراتلو سره به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راشي. د زیاته کړه دا هم د اندېښنې وړ ده چې حزب اسلامي د ښځو د حقونو په باب خپل موقف نه دی روښانه کړی. تر اوسه یې د ښځو په باب او په دولتي او غیر دولتي جوړښتونو کې د ښځو د شتوالي په باب نظر نه دی ورکړی، خو د دې تر څنګ زموږ زیاته اندېښنه له دې امله ده چې د دوی په راتلو سره امکان لري د قانون حاکمیت او نور مسایل لکه د ښځو او بشري حقونه په افغانستان کې تر پوښتنې لاندې راشي. ګلبدین حکمتیار په تیر لنډ وخت کې د افغانستان له سخت دریځو څخه و. د اسلامي ګوند په اویایمو کلونو کې جوړ کړ او په 1990 کال کې دا ډله د مجاهدینو یوه اهمه برخه وګرځېده چې د سره اردو او د پخواني رژیم په وړاندې جګړه پیل کړه. حزب اسلامي د غراز د طالبانو او القاعدې ترڅنګ د ائتلاف ځواکونو په وړاندې هم جګړه وکړه او په 2003 کال کې ګلبدین حکمتیار د امریکې لخوا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل شو.
تاسی در سوهیلا حضرت نظیمی رپورت اورید. در ازادی رادیو زیاد و اوریدون که در افغان بیسیم پراته سواتلش میره بانی پردیه مساله چه حکومت در گلبدین حکمتیار پر مشهی در اسلامی حزب سره در سولی موافقه کرده در نظرون ایراسته ولیدیم. حشمت الله شیرزاد لپنشیره پیغام که لیکلی دیم دغه موافقه چې حکومت ورسره کړې ده په مطلق ډول د حزب اسلامي په ګټه ده، دا د افغانستان خلکو ته کومه ګټه نسی رسولای. خو بیا بل اوریدونکی محمد قاسم ځواک له هلمند د لیکي د حزب اسلامي سره د افغان حکومت سوله یو ښه کار دی، زه په خپله د دې کار څخه خوشحاله یم او طالبان هم باید په دې ډول د سولې سره یو ځای سي. عبدالهادی له کندهار لیکي ډیر خوشاله یو چې دغه جوړه وسوه او ولادې نور په افغانستان کې د امنیت لپاره امکانات زیات کړي. په خبرونه کې به وروسته نور پیغامونه هم ستاسي ولولو، خو د سولې په ارتباط خبرو ته ادامه ورکوو. د ازادي راډیو خبریال لغمان په خپل رپورټ کې وایي چې هلته د سولې ونۍ پیلېدونکې ده او د لغمان والی پر خپلو ولسونو غږ کړی دی چې د سولې په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. شاه محمود شینواری له هغه ځایه رپورټ وړاندې کوي.
د لغمان ولایتي چارواکو راتلونکي هفته د سولې لپاره د ملي کمپاین په نوم ونوموله. د لغمان والی عبدالجبار نعیمي چې د پنځشمې په ورځ د دې ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د سولې نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې خبرې کولې، په ټولو ولسونو غږ وکړ چې هر وګړی باید راتلونکي اونۍ د سولې پیغام رسولو ته ځانګړی کړي او خپل مرور ورونه دې ته اړ کړي چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره د سولې په ټغر خبرو ته کښېني.
پر ټول ځوانانو باندې خوند باندې راه کوم چې دغه هفته د سولې لپاره د کمپاین هفته هم دغه ورځ نه پیل کی او د دې لارې لپاره قرباني ورکړي، تلاش وکړي تر څو د لغمان په ولایت کې سرتاسري امن لپاره کار شوی وي، تلاش شوی وي او د امن د ثبات لپاره هلې ځلې سوي، قرباني ورکول سوي تر څو دلته امن او نورو ته هم پیغام د امن خپور شي. دا خو ان شاء الله تاسو دا قرباني ته حاضر یاست.
نوموړي وویل د سولې نړیوالې ورځې نمانځغونډه ځکه په لغمان کې جوړه کړه چې دا ولسوالۍ د سولې کور په نوم نومول شوي او هر هغه څوک چې سولې ته ژمن دي باید وستایل شي. په دې غونډه کې د لغمان د علماو شورا غړي مولوي نعمت الله بیا د اسلام له نظره د سولې په ارزښت خبرې وکړې او وویل چې په اوسني وخت کې سوله پر ټولو واجب ده.
دا هغه تړون دی چې په دې سره نزاع ختمیږي، جنجال ختمیږي، جنگ ختمیږي، مینه راځي، محبت راځي، اخوت راځي، پرمختګ راځي. دا یو حقوقي نظامي یا سیاسي نظامي په هر نزاع کې د شریعت علماو، فقهاو، پوهانو صلح روا او یو مشروع عمل او په نن عصر کې واجب عمل ګرځولی.
د لغمان قومي او جهادي مشر شامرد خان د ملي وحدت حکومت نه مننه وکړه چې د حزب اسلامي سره د سولې تړون لیک امضا کړ او وی ویل چې وسلوالو طالبانو ته د هم زمينه برابر شي تر څو د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. نوموړي په ټولو افغاني وسلوالو غږ وکړ چې راشي د خپل وطن نه دفاع په خاطر وجنګيږي او په دې لاره کې مرګ د شهادت دی.
دا اول شم نه مکتب وای او شل کاله د تعلیم کوي، بیا د جنرالي دي او ما ته افسوس د پاکستانیانو یا د ایرانیانو په خوري باندې دا په شهادت رسو. زه بیرته شهید وم، دا شهیدان دي، ظالم نه یم، ماته دا دین معلوم ده، ځکه دا د دوی د خپل د خاورې نه دفاع کوي، د خپل د ناموس نه دفاع کوي، د خپل د حدوداتو نه دفاع کوي.
په دې غونډه کې تنکیو ماشومانو بیا د ترنم په خوږه ژبه هیوادوالو ته د سولې پیغام ورکړ.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې په پرله پسې ډول اوریدلای سئ. تاسو زموږ خبرونه پر انټرنیټ ډیری پاکی صافی اوریدلای سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. لغمان مو د شاه محمود شینواری په رپورټ کې د سولې د ونې په اړه واوریدل. تاسو په خپلو سیمو کې د سولې د ټینګښت لپاره څه کولای سئ؟ پر دې مشته د افغان بیسیم پر اتصالاتو شمیره باندې پیغامونه راوسته وي. موږ باید نور اوریدونکو سره هم شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د سرمفتش دفتر ویلي دي چې په افغانستان کې یو شمېر چارواکو د خپلو پانګو په اړه هغو ادارو ته چې د اداري فساد د مبارزې لپاره رامنځته شوي وي غلط معلومات ورکړي دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
پخوانیو چارواکو د خپلو شتمنیو په ثبت کې ناسم معلومات ورکړي او یا د شتمنیو سرچینې نه دي معلومې کړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار د سرمفتش ادارې په خپل تازه راپور کې همدا موضوع څېړلې ده. سیګار ویلي پخوانیو چارواکو له هغې ډلې مخکینی ولسمشر حامد کرزي، د هغه مرستیال کریم خلیلي او نورو چارواکو له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د تطبیق څارونکو ادارې ته ناسم معلومات ورکړي او یا د شتمنیو د ترلاسه کولو سرچینې نه دي ښودلې. سیګار ویلي پاسنه اداره د خپلواکۍ قانوني او سیاسي موقف او صلاحیت د نه درلودو په خاطر د ماموریت په مختوړلو کې پاتې راغلی ده. سیګار د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او اوسنی حکومت په لومړیو کې د چارواکو د شتمنیو د ثبت لپاره د قانون د تطبیق پر سر د څار ادارې کارونه ارزولي او ریپورټونه یې د امریکا بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د امریکا د مرستو پراختیا ادارې یو اس ایډ ته لیږلي دي. سیګار ویلي یو اس ایډ د چارواکو د شتمنۍ د ثبت او له اداري فساد سره د مبارزې د قانون د تطبیق پر سر د څار ادارې ته میلیونونه ډالر ورکړي دي. له اداري فساد سره مبارزه روانه ده او چارواکي هم د فساد د ورکولو لپاره په وار وار کلکې ژمنې کوي، خو پښتنه دلته ده چې ولې وروسته په خپله د چارواکو دوسیه راوځي. د ولسي جرګې د مرکزي تفتیش او د قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسیون غړی حافظ منصوري په اړه وایي چې د فساد د ورکولو لپاره باید اوسني چارواکي په خپله د لګښتونو وضاحت ورکړي ترڅو وروسته بیا پخوانی چارواکو ته نوبت ورسیږي.
ما با کمیسیون حالی مبارزه با فساد اداری در گذشته چندان باور نداشتیم.
آقای منصور وای مونږ له اداري فساد سره د مبارزې په عالی کمیسیون باندې پخوا هم چندانی باور نه درلود او اوس هم نه لرو. تیر وخت دی لپاره چې خپل مخالفین تر فشار لاندې ونیسي دوسیې د جوړولو غوښتنه ورکول. اوس هم دا مسأله ده، ملي وحدت حکومت ولې له کرزي پیلوي، ولې له خلیلي پیلوي، ولې له خپل ځان له اداري فساد سره مبارزه نه پیلوي؟
چرا از خلیلي شروع کړ، چرا از خود شروع نه میکنه؟
له اداري فساد سره د مبارزې او د چارواکو د شتمنۍ د ثبت ناکامي په داسې حال کې رابرسري کیږي چې افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې عالی اداره جوړه کړې او کلکه ژمنه کړې چې د فساد لوی دوسیه څېړي او قانوني چلند ورسره کوي.
په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو، الحمدلله چې موږ تاسو په وطن کې کوم داسې دلسوزه کس پیدا کېږي چې د صلح په نامه باندې کوم ګام اخلي یا د صلح دپاره خدمت کوي. واقعا افغانستان و صلح ته میاز لري. که څه په دې باندې یو کس راځي یا دوه کس راځي، که ارڅه د مخالفین نه یو کس کمیږي، دا ډېر موږ تاسو دپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی.
ګل امیر ابراهیم خلیم د مزار شریف اوسیدونکو یم. په دې باندې موږ ډیر خوشاله یاستو چې دغه د حزب اسلامي مشر دا وعده کړی ده چې کله د افغانستان حکومت سره یو ځای شي شاید ډیر جنجال کم شي، او ډیر طالبان هم وعده کړی ده کدی د تفاهم سره وشي موږ هم سولې ته حاضر یو، سولې وکړو. او سوله هغه کسان نه غواړي چې په هغه کې د نورو مملکتو جاسوسان دي، د نورو مملکتو شي خوري. او د موږ او تاسو خلکو ته یو ګورو، د موږ او تاسو زړه وړه سیاسر او مند خورګان ټول سولې تاړه لرو، ټول سول هغه وړو کار چانه پښتنه وکي.
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو نظر او د دوی خپل نظر وو. په کابل کې پرون په نوې اثر کې د افغان ځوانانو موسسه په نوم یوې ادارې د دخترانې تیاتري سفیران برابري په نوم یوه تیاتري ننداره خلکو ته وړاندې کړه. په دغه تیاتري ننداره کې د افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه او په ښځو باندې د تشدد او د هغوی په کور کې له هغوی سره د زور زیاتي په اړه خبرې شوې وې. د دې موسسې مسؤلینو ویلي دي چې دوی به د سړک پر غاړه دغسې تیاتري نندارې جوړوي او پلان لري چې 19 نورې دغسې تیاتري نندارې د دې لپاره جوړې کړي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو معلومات زیات سي او ذهنونه یې روښانه سي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم ساپای به نور جزئیات وړاندې کړي.
د کابل په زرنگار پارک کې په نوي عصر کې د افغان ځوانانو مؤسسې د دخترانې تیاتري سفیران برابري په نوم دغه تیاتر نندارې ته وړاندې کړ. دا چې د دخترانې تیاتري سفیران برابري د مؤسسې هدف له دغه تیاترونو څخه څه دی په اړه یې د دغه مؤسسې یو مسؤله زهرا سپهر وایي:
هدف همدغه دی چې موږ وښیو افغان مېرمنې کولی شي چې د بېلابېلو تګلارو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي، او یو له دغو تګلارو نه چې نوې په افغانستان کې رامنځته شوې د نجونو لخوا د سړکونو پر سر د تیاتر ترسره کول دي.
په دغه مؤسسه کې شاوخوا 9 نجونې کار کوي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان وایي د میرمنو لپاره ورته پروګرامونه ګټور دي او باید د عامه پوهاوي په برخه کې دا شان پروګرامونه نور هم زیات شي. د ټولنیزو چارو کارپوه رضا خان باوري په دې اړه وایي:
دا زما په نظر یو ډېر نیک اقدام ده، ځکه چې زموږ په معاشرو زموږ په ټولنه کې ښځو ته هیڅ حق نه ورکول کېږي، ښځو ته هیڅ درنه سترګې نه کتل کېږي. دا موسسه کولی شي چې دغه تیاترونه معاشرو لارې نه وکولی شي. زموږ غیر افغانی او غیر اسلامی رواجونه چې موږ په فارونه کې دي هغه لمنځه یسي.
د خغلی باوري په خبره لا هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې خلک خځو ته په درنستر غنه ګوري او له هغه نه د یوې غلامی په حیث کار اخیستل کیږي. په نوی عصر کې د افغان ځوانانو مؤسسې مسولان وای دوی په پام کې لري چې په راتلونکي کې ورته پروګرامونه د هیواد بیلابیلو خارونو ته وخصوي تر څو میرمنې په بیلابیلو برخو کې له خپلو حقونو نه باخبرې شي. دوی وای نجونې دا وړتیا لري چې د افغانستان د سولې، امنیت، سیاست، اقتصاد او په یو شمیر نورو مهمو برخو کې د تیاتر لارې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو موږ د انټرنیټ پاڼې آدرس ته په دغه پاڼه کې تاسو بیا د فیسبوک او د ټویټر حسابونه هم د ازادي رادیو موندلای شئ. امریکایي څارونکو وایي چې احمد خان رحمي پورم هغه افغان امریکایي چې د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د حمله په تور نیول شوی د زیاتو زخمونو له کبله لا هم په داسې حالت کې نه دی چې د تحقیق ورڅخه وسی. احمد خان رحمي د دوشنبه په ورځ د امریکا په نیوجرسي ایالت کې له پولیسو سره په نښته کې زخمي سو او داله نه د سرګند چې دقیقا څو وخت په دومره صحت پیدا کړي چې محکمې ته حاضر کړي. پر د تور لګېدلې چې د دوشنبه په ماښام په نیویارک کې 14 تر سره کړي چې لښته لږ یو دې شتنه پکې زخمیان شوی وو. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې یو ویندوی اسوسییټډ پرس ته ویلي چې احمد خان رحمي لا هم به هوښه پر وختون کې پروت دی او د چوبونو په مرسته سا اخلي. امنیتي کارکونکي هڅه کوي چې د رحمي په اړه معلومات سره راغونډ کړي. روانونه د هغه شذې په متحده عربی اماراتو کې د امریکا په سفارت کې خبري وکړي او هغه معلومات چې دی درلودل هغه وړاندې کړي. د امریکا د قانون د حاکمیت څوکونه یو غړي ویلي چې د احمد خان رحمي شذې برته امریکا ته ستنه شوی دی. څارونکو ویلي چې د شزی په جون کې له امریکا څخه سفر کړی وو، خو داسې نه ګڼي دوی چې دا به تر د امنیتي ځواکونو تر شکلاندې وي. دوی ویلي چې د پولیسو سره ژمنه کړې ده چې په دغه دوسیه کې به خپله بشپړه مرسته کوي. د پولیسو په وینا احمد خان رحمي څو واري پاکستان ته تللی او راغلی وو او غوښتل یې چې پر دې ځان پوه کړي چې څرنګه له افراطي ډلو څخه پیسې ترلاسه کولی سي او یا له هغو څخه د حملو د ترسره کولو زده کړه کولی سي. مخکې داسې رپورټونه هم خپاره سوي وو چې ګواکې پاکستان ته د احمد خان رحمي د تګ راتګ یو لوی دلیل دا و چې د هغه میرمن پاکستاني وخو د پاکستان د خارجه وزارت چارواکو پرون په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې دا خبر رد کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی په ځانګړي ډول وویل چې د احمد خان رحمي میرمن افغانه ده، په کابل کې زیږېدلې ده او شایي یوازې پاکستان ته تګ راتګ کړی وي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، نن د دې د جمعې مبارک ورځ نه په 12 بجو باندې به زموږ د راډیو څخه په تاسو د ازادي راډیوي مجله اوري چې خورا زیات فرهنګي خبرونه پکې غونډ شوي وي. شعر او شاعري هم پکې ستنو. که تاسو د دې شیانو سره علاقه لري لطفا د ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی دی. بلخوا د اسلامي حزب یو پخوانی ویندوی قریب الرحمن سعید د افغانستان له ولسه بخښنه غوښتل چې که په جګړه کې تاوان ورته رسېدلی وي. د جوجان په ولایت کې د راکټ د یوې ګولۍ د چاودېدو له امله درې کوچنیان زخمیان شوي دي. د جوجان د امنیت قومندانۍ د امنیت امر ازادي راډیو ته وویل چې درې واړه دغه زخمي شوي کوچنیان شپانه وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د شمال زون څو ولایتونو ته ولاړ او هلته له امنیتي ځواکونو سره د امنیت پر څرنګوالي خبرې وکړې او د سیمې له خلکو سره یې د هغوی پر وړاندیزونو بحث وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د بدخشان، تخار او کندوز په ولایتونو کې د بهارک، خواجهغار او دشتیارچی ولسوالیو ته تللی وو. امریکایي څارونکي وایي چې د احمد خان رحمي په نوم افغان امریکایي چې هلته د بمی چاودنو په تور باندې تورن دی، د زیاتو زخمونو له امله لا هم په داسې حال کې نه دی چې تحقیق ورڅخه وسي. دوی وایي احمد خان رحمي لا هم په روغتون کې بیهوش پروت دی او د ټیوبونو په مرسته سا اخلي. روسیا او د امریکا متحده ایالات د سوریې د بحران په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي. دواړو خواوو پرون په نیویارک کې خبرې وکړې خو دا خبرې له کومې پرېکړې پرته پای ته رسېدلې دي. دا ازادي رادیو د تاسو به په دغه موج باندې زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې په پرله پسې ډول اوري. اوس به ورسو زموږ همکار داود تپان د ځوان فکر پروګرام وړاندې کوي. په دغه پروګرام کې د پکتیا پر پوهنتون خبرې شوې دا چې په پکتیا کې د پوهنتون جوړېدو ته څومره اړتیا ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
پخوانی او نننی پکتیا د تعلیم په برخه کې ډیر زیات توپیر لري. په خوا به د پکتیا خلکو خپل لونه ځامن هتاه خوانځیو ته نه پریخودل، خو سی فکر لوی تغییر کړی دی. په تعلیمي ساحه کې پیسې مصرفوي او ځوانان هڅوي چې تعلیم وکړي. په دې ورسته کې د پکتیا پانتون په داخل کې وړې وړې پروژې د خلکو په مالی مرستو روانې دي او یا سر ته رسیدلې. لا هم ډېر پکتیاوال په دې هڅه کې دي چې خپلې شخصي پیسې له پانتون او پوهنې ریاست سره د تعلیمي پروګرامونو او ښوونې وضعیت ښه والي لپاره ولګوي. دا چې د خلکو دغه مرستې پکتیا پانتون ته څومره په ګټه ورغلې دي او پانتون څومره تغییر کړی دی، نو په همدې اساس مو د نن ورځې ځوان فکر خپرونې موضوع دې ته ځانګړې کړې چې د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پانتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مودي، د پکتیا پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پانتون د استادانو اتحادیه مشر خالد ابیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکي شکر الله افغان، درې واړو ته ښه راغلاست وایم. زموږ باس درې برخې لري. په لومړی سر کې په ستونزو، په دویمه برخه کې په مرستو او پر جذب شوو مرستو کارونو، او ورپسې برخه کې په شته ستونزو او حل لارو غږیږو. په سر کې هم د پکتیا پانتون رئیس په لنډو راته وایي چې د پانتون اوسنی وضعیت څنګه او څه ډول دی.
تقریبا پکتیا پانتون یو 12 کلن 13 کلن پانتون دی. شروع کې په دارالمعلمین کې هلته تدریسي چارې شروع کړې وې. لله الحمد پکتیاوالو په مرسته دوی په اخلاص له وجې پکتیا پانتون اوس د ټولو امزولو پانتونونو مخکې دی. یعنی په دې معنی که هغه د زیربنا له وجې وښیي، که د محصلینو د تعداد له وجې وښیي، که د استادانو د تعداد له وجې وښیي، که د کیفیت له وجې وښیي. همزولو پوهنتونونو نه پکتیا پوهنتون په ښه وضعیت کې ده. نن سبا پکتیا پوهنتون او پوهنځی لري چې عبارت له تعلیم تربیې او ادبیات او انجینری او حقوق او اقتصاد او زراعت او طب څخه دي. راتلونکي کالو کې انشاءالله پروګرام لرو چې کمپیوټر ساینس او ژورنالیزم او شرایط هم ولرو. د شپږ نیم زرو شاوخوا کې محصلین لرو، 180 استادان لرو چې 150 د ماسټرۍ نه راګرځېدلي، 15 اوس لګیا دي، ځکه دا 15 نفره اوس د یو هفته کېږي چې لاړل، مخکې 30 درې څلور نفره دکترا په کچه استادان لرو، ځینې لګیا دي په خپلو پروګرامونو باندې. نو لله الحمد پکتیا پوهنتون وضعیت نسبتا ښه دی اوس.
ډېره مننه استاد خالد حبیب. تاسو هم په پوهنتون کې من حیث د استاد دنده اجرا کوي او د استادانو د اتحادیې مشر یې، تاسو هم د پوهنتون وضعیت څنګه ارزوئ؟ نور پوهنتونونه مو هم لیدلي دي، په دغومره کمه موده کې پکتیا پوهنتون څومره پرمختګ کړی؟
یوازې هغه څه چې ډېر مهم دي سړی باید ووایي، موږ په تیر یو کال کې ډېر تیز مزل کړی. سمه ده چې موږ به همزولي پوهنتونونه لرو او همزولي پوهنتونونه به ډېر ښه روان وي، ډېر کار پکې شوی ده. واقعا ځینې داسې پوهنتونونه هم شته لکه شیخ زاید پوهنتون چې په بهرنیو مرستو باندې جوړ شوی ده، او زموږ همزولی پوهنتون ده، خو کارونه پکې ډېر مخته تللي دي. او ځینې داسې پوهنتونونه هم شته چې زموږ سره په یو وخت کې تاسیس شوي دي، اما لا هم ډېرې ستونزې لري. موږ چې هغو ته وګورو هیله پیدا کوو. خو په تېر یو نیم کال کې د دې پوهنتون وضعیت ډېر ښه شوی ده، او الحمدلله دلته هغه ستونزې په درسي برخه کې یا په نورو برخو کې چې وي یو څه حل شوي دي، یو څه بلا هم وي. او زه یې اوسنی وضعیت ښه بولم، که دغسې روان اوسېږو انشاءالله چې په همزولو پوهنتونونو کې به په راتلونکو څو کلونو کې ساری ونه لرو.
ډېره مننه شکرالله پان. تاسو من حیث د مدني فعال راته ووایي، د پکتیا پوهنتون لومړنی وضعیت اوسنی دواړه درته معلوم دي، څومره راضي یاست د پوهنتون د وضعیت ښه والی؟
لکه څنګه چې رئیس صاحب مخکې توضیح وکړه، په لومړی کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټ حالت کې و. هلته تعمیرونه نه لرل د تدریس دپاره، د ادارې دپاره، د معلمین کې دوی خپلې چارې مخته وړي. هغه نه وروسته د پکتیا والو په مرسته هغه پیسې چې د پکتیا والو ته ځانګړې شوې وي د کوکنارو د نه کرلو په وجه بزګرانو ته دهقانانو خپله د ملاتړ وکړو، ترڅو دوی پیسې پکتیا پوهنتون د تعمیراتو لپاره مصرف شي او خپل تعلیمي او تحصیلي سویه چې پکتیا والو کومه ده هغه لوړ کړي. نو په لومړی کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټه وضعیت کې و، فقط دوه پوهنځی درلودې چې تعلیم تربیه او کرنې پوهنځی و. بعد له هغې نه د پکتیا والو د مدني فعالانو او د ټولو پکتیا والو د مرسته او همکارۍ په غوښتنه کله چې د اریانا پوهنتون په پکتیا پوهنتون کې مدغم شو، له هغې نه وروسته چارې ډېرې قوي شوې او په ښه ډول مخته لاړې. الحمدلله اوس پکتیا پوهنتون او پوهنځي لري. خو د اوسنۍ دوله لکه څنګه چې استاد خالد حبیب هم اشاره ورته وکړه، په تېرو یو نیم یا دوه کالو کې زموږ پکتیا پوهنتون ډېر په ښه لوري روان دی او ډېر زیات پرمختګ یې کړی، هم په علمي برخه کې، هم په رغانیزه برخه کې. کوم کارونه چې پخوا د دوه کالونه یا د یو نیم کال نه ولاړ وو، د پروژې ځینې پروژې وي هغه په ټپه ولاړ وي، د نوي رئیس یا د نوې ادارې په رامنځته کېدو سره هغه چارې هم پیل شوې، او د استادانو ته د ماسټرۍ او د دکترا زمینه هم برابره شوه. یعنی په ټوله کې اوسنی وضعیت د پوهنتون په خلاف روان ده او د لاسه کېدو.
ډېره مننه رئیس صاحب. د وضعیت د ښه والي کې کوم داسې یو کار و دوی یادونه وکړه چې په تېر یو نیم کال کې ډېر زیات تغییر وسه؟ آیا نوي تعمیرونه هم جوړ کړل، که نوې پروژې هم جذب کړې؟ داسې په لنډو راته ووایي.
مختلف موضوعات وي چې پکې دخیل دي. یو موضوع خو دا ده چې دغه پروژې ټولې ولاړې وي، یعنی هغه زیربنایي کارونه چې پوهنتون لپاره باید دوامدار کار پرې وشي مطلق ولاړ وو، چې په هغې کې بعضې مهمې پروژې دي، لکه د طب پوهنځۍ لپاره یو تعمیر جوړیږي چې په افغانستان کې داسې تعمیرونه اوس پورې ډېر کم جوړ شوي دي. د ادبیاتو پوهنځۍ لپاره یو تعمیر جوړ شو، تکمیل شو، افتتاح شو. د تعلیم تربیه لپاره یو بل تعمیر جوړیږي، همداسې د جماعت جوړیږي، لیلې لپاره تعمیر جوړیږي. ولی یو موضوع چې دا هغه خپل پوهنتون او پوهنځیو رئیس صاحبانو استادانو دغه تعهد ده، دوی ژمنتیا ده کار لپاره، کیفیت لپاره، او هغه د وخت تقاضا پوره کول او د وخت تقاضا او د وخت سره موازی قدم ایښودلو لپاره هغه تعهدات چې دي، دغه چې په هره ټولنه کې وي، په هره اداره کې وي، دا چې دا رامنځته شي او متحد کار ورته وشي، نو پوهنتون مخ ته ځي، اکبله اداره هم وي. د وزارت نه هم زه په دې اړه خوشحال یم، د محلي ادارې نه هم خوشحال یم چې موږ سره همکاري کړې ده، ځکه موږ پوهنتون هیڅ پیسې نه لري د پروژو کار دوباره پیل شوی وای. بله، د پوهنتون ادارې په امتحانونو کې د شفافیت لپاره ډېر جدي کار وکړ، د حاضري د کنټرول لپاره، که څه د استاد حاضري وه، که د مامور حاضري وه، که د محصل حاضري وه، دغو لپاره کار وشو. بله موضوع، په څه کال ژمی کې ټول ډیپارټمنټونه د کیفیت له لحاظه وکتل شول، یو یو چپټر، یو یو پاڼه د درسي مفرداتو سره، هغه کوریکولم چې نوی نوی اوس تصویب شوی د وزارت له طریقه مختلفو ډیپارټمنټونو لپاره، هغو سره سر ورکړی شو. او دا د وخت ضرورت و، ځکه که پوهنتونونه هغه درسي مواد د وخت سره عیار نه شي، دا په دې معنی چې دا پوهنتونونه نه دي، دا مکتبونه دي، که دلته تحقیق ته زمینه برابره نه شي، دا په دې معنی دا پوهنتونه ده. نو دې لپاره انشاءالله موږ نور هم کار کوو چې هغه اړین آباد د پوهنتوني ماحول لپاره هغه موږ مهیا کړو، که هغه ښه انټرنیټ ده، که هغه ښه کتابخانه ده، که هغه ښه لابراتوار ده. او انشاءالله دا شاید په جریان کې اوسې، دا اوس 15 کلن ستراتیژیک پلان باندې کار کیږي، چې دا ملي ستراتیژیک پلان دی، او هر پوهنتون اړ ده چې دغه ستراتیژیک پلان سره موازی خپل پوهنتون ته ستراتیژیک پلان جوړ شي، تر څو موازی لاړ شي او د دغه پلان نه اعظمي ګټه پورته کړي. انشاءالله پوهنتون دې ته اوس آماده شوی دی چې هغه ملي ستراتیژیک پلان چې جوړیږي د لوړو زده کړو لپاره، دوی غټه برخه کې ځان صحیح کی او اعظمي ګټه ترې واخلي.
ډیره مننه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې، د باس په لومړۍ برخه کې د پکتیا پوهنتون تاریخچه او په پرمختګونو باندې وغږېدو. زمونږ د نن ورځې ځوان فکر موضوع دې ته ځانګړې شوې چې د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پوهنتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پوهنتون د استادانو اتحادیه مشر استاد خالد حبیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکرالله افغان، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دویمه برخه کې به بیا هم له شکرالله افغان نه وپوښتو، دی د یو مدني فعال پایس په پوهنتون په داخل کې کومې ستونزې ویني، سیاغه ستونزې ننګونکې دي هم د محصلینو لپاره او هم د خپل د پوهنتون د ادارې لپاره.
دا چې زموږ پوهنتون ځوان ده، لکه تېره برخه چې ری صاحب هم اشاره وکړه، 12 کلن یا 10 کلن ده، طبیعي ده چې ځینې ستونزې او مشکلات به وجود لري. په لومړۍ برخه کې غواړم چې د درسي چاپېریال یادونه وکړم، چې دلته تقریبا 3000 پورې محصلین شته دي، موجود دي، تحصیلات ترلاسه کوي یا تحصیلات کوي، د دوی لپاره درسي چاپېریال نه ده برابر. او په دې برخه کې زه د پکتیاوالو څخه ډېره زیاته غوښتنه کوم چې دې برخې ته زیاته هڅه وکړي او زیاته مرسته وکړي، تر څو موږ یو مناسب درسي چاپېریال ولرو. او په دې برخه کې د ریس صاحب څخه هم ډېره مننه کوم چې په دې برخه ته توجه زیاته ده او شته یې او توجه کوي. همدارنګه لکه څنګه چې صاحب مخکې یادونه وکړه، زموږ پوهنتونونه باید تحقیقاتي مرکزونه ولري، د تحقیق یو مرکز وي، او هغه هر هڅه چې موږ استاد خپل محصل ته تدریسوي عملي چمبان باید ورغوندي. یعنی موږ باید لابراتوار ولرو، که د زراعت برخه کې ده، که د انجینرۍ برخه ده، که د طب برخه ده، اگر دې برخه کې به یو څه کار شوی وي، ولري زیاتو کارونو ته اړتیا او ضرورت ده. همدارنګه دا چې هر کال د محصلینو یا د دولس پاسانو فراغت زیاتېږي، نو زموږ د دې لپاره چې موږ زیاته محصلین جذب کړو پکتیا پوهنتون ته د ادارې څخه یا همدارنګه د وزارت څخه هیله کوو چې زموږ پوهنځي او ډیپارټمنټونه زیات شي تر څو موږ دلته زیات جذب ولرو او د لا پیاوړتیا لپاره موږ کار کړی.
ډېره مننه استاد خالد حبیب. تاسو د استادانو د اتحادیې د رئیس په توګه راته ووایئ چې د دغو ستونزو د هواري لپاره پکتیاوالو تاسو سره څومره ملاتړ کړی یا کومې مرستې در سره کړی دي؟ کومې ستونزې شکر الله افغان یادې کړې دا ستونزې لا هم لرئ؟ ولې په پانتون کې داسې ویلې کېږي چې په ډېر غټ اندازه پیسې د پکتیاوالو راټولې سوې او مرستې جذب سوې او مرستې مصرفېږي، وړې وړې پروژې تطبیقېږي، پې نور څومره کېدلی سي دغه ستونزې دا شته ستونزې په دغه د پکتیاوالو په مرستو هوارې کوي؟
موږ ډېر تیز مزل په یو کال کې کړی ده او دغه یو کلن تیز مزل هغه مرستې چې دلته مصرف شوي دي ښایي ډېرې کمې معلومې سي چې کومې مرستې چیرته مصرف شوي، ځکه پوهنتون هم ډېرې ستونزې لرلې. دغه د ټولو ستونزو پیا وارول په یو وار ناممکن وو، هغه ته هم که ډېرې زیاتې مرستې هم راټولې کړې وای. رښتیا هم د پکتیا تیر وضعیت ته په کتو اوس چې خلک په پوهنتون باندې دومره یو څه مصرفوي دا رښتیا هم ډېرې دي، خو که نور ولایتونو ته وګورو چې هلته تجاران په پوهنتونونو باندې څومره کار کوي او یا پوهنتونونو ته خپلې څومره پیسې ورکوي چې مصرف شي، یا دغه پیسې ډېرې کمې دي چې د موږ سره مرسته شوې ده. خو بیا هم کومې ستونزې چې انجینر صاحب یادې کړې، د تحقیقاتي مرکز نشتون، د محصلینو لپاره د لیلیې نشتون چې کار یو څه پرې روان ده، د استادانو لپاره د یو داسې ځای چې هلته دوی مسون ژوند ولري داسې ځای نشتون، د نورو برخو کې چې هغه په فزیکي جوړښت د پوهنتون کې ستونزې چې سرکونه او پیادرونه ستونزې لري او حتی احاطه ځینې ستونزې لري، دا او د تعمیرونو کمبود او د اداري او کادري تشکیل کمبود چې د استادانو کمښت او د اداري مامورینو کمښت، دا واقعا چې ستونزې دي چې موږ به په راتلونکو کلونو کې هم وننګوي. خو د استادانو تعهد، د رهبری ښه پلان او د رهبری احساس، د ملګرو څوک چې دلته کار کوي د دوی احساس، دا بیا موږ ته داسې ښیي چې انشاءالله د دې ننګونو ستونزو سره به موږ ښه مقابله وکولای شو. دا چې د دې ستونزو په واري کې پکتیاوالو څومره کومک کړی او اړتیا یې څومره ده، په دې باندې به انشاءالله مفصلې خبرې وکړو. خو یوازې دومره یادونه په کار ده چې د پکتیا پوهنتون د درسي محیط د جوړولو لپاره چې هغه باید پوهنتون ښه ښایسته محیط ولري چې هلته سیوری وي، هلته شینځای وي، هلته د ناستې ځای وي، هلته یو داسې ځای وي چې محصل خوندي پکې کیني. د دې لپاره واقعا چې په وروستیو کې یو څه کار وسه، سکل موږ د سرسبزۍ کمیټه لرله په پوهنتون کې چې دا په تېرو 15 کلونو کې نه وه، او دغه سرسبزۍ کمیټې لارې ډېرو دوستانو د یو نیال نه نیولې تر څو ګلدانونو پورې او تر دې چې بیل او کولنګ او کرالاسي کراچیو پورې، تر دې برخې پورې ډېرو دوستانو ډېر کومک وکړ چې د دوی کومکونه انشاءالله موږ څومره چې دوی په اخلاص کومک کړی هغومره په اخلاص موږ لګولو ته ژمن یو چې هغومره به دا په اخلاص باندې مصرف شي. او انشاءالله یو څه تغییر په دې برخه کې راغلی ده، یو څه هغه پروژې چې یادونه وشوه چې ولاړې وي هغه هم د پکتیاوالو په مرسته او بالخصوص د ادارې په ځانګړې توجه باندې هغه هم شروع شوي دي. خو د لا ډېرو مرستو ضرورت ده، پوهنتون کې دغه مرستې چې شوي دي دا نه معلومیږي، او علت یې دا ده چې زموږ پوهنتون که نه وایدم کار پخوا ډېر نه ده ورته سوی او اوس ډېر څه ته ضرورت ده.
ډېره مننه. رئیس پوهنتون کې کومې لویې مرستې راغلې دي چې ستاسې ستونزې هوارې کړې دي او په تېر یو نیم کال کې تاسې له چیلنجونو خلاص کړي؟ په افغانستان کې معمول د خلک د حکومت په تمه کښېني، پسې حکومت به دوی ته کار کوي، دوی ته به بودیجه مصرفوي او دوی ته به بلاکونه او شیان جوړوي، ولې کله کله ځینې با احساسه خلک پیدا کېږي چې په خپله هم غواړي یو حرکت وکړي د یو کار لپاره هیلې ورسره؟ تاسو په پانتون کې داسې کوم کسان لیدلی دي چې هغوی خپله کار کړی دی حکومت په تمه نه دي ناست؟
زه به یو شي ته یادواري وکړم، لکه مخکې دوستان هم دا د پکتیاوالو بل عموم د افغانانو دغه د نوی جریان سه راغلی افغانستان کې دا نوی جریان نوی حکومت هدف مې دغه لس دولس دیارلس څوارلس کاله دي. یعنی هغه علم دوستی علم ته توجه علم ته په اهمیت قایلیدل دا ډېر شوي دي. پکتیا کښې اول راځه شروع دی نه کو چې څومره بهترین مځکه پوهنتون لپاره وقف کړې ده. یعنی دا یو بهترین تجارتی ساحه کیدای شو ولا بهترین رهایشي ساحه کیدای شو ولې دوی پوهنتون ته ورکړې ده چې دا غټ قرباني ده او غټ نثار ده. دویمه موضوع شروع به وکړم چې څنګه دغه موضوع دغه ساحې هوارول او احاطه ورکول. 2800 متره اوږده ساحه د سنکاري او وغیره وغیره موضوعات تخنیکي چارې ډېر جزئیات ته نه ورځم وخت تقاضا نه کوي. د هغې نه بعد د دې په سرسبزي کې حتی بعضې تعمیرونه دي ځینې ولایتونو. تاسو شاید خبر اوسئ هغه ولایتونه چې کوکنار به یې نه کرل چرس یې نه کرل هغو ته یو خاص بونس د حکومت لخوا ورکوی کېده. هغه په میمنخانو مصرفېدې په داسې جو باندې مصرفېدې چې نن سبا شاید هغه پروژې وجود ونه لري نور ولایت. ولې پکتیاوالو دا ډېر مدبرانه فکر وکړ دې لپاره چې راځئ د پوهنتون ته ورکړو دا پیسې. یعنی دوی د وطن او د پکتیا د قدر روزلو لپاره دا پیسې وقف کړي او لله الحمد ټول تعمیرونه هم په جای ولاړ دي. د هغه وخت نه رادلې په سلهاو نه بلکې تقریبا په زرهاو محصلین د دې پنځوی نه فارغ شوي دي. نو دا ټول هغه کریډیټ او ثواب او دغه اعتبار ټول دغو خلکو ته چې دا همکاري کړې. راځم دې ته چې دا یو کال راغلی یم زه واقعا خوشحاله یم پکتیاوال نه خصوصا که هغه ملي تجاران دي که هغه مدني ټوپ فعالان دي که هغه قومي مشران دي. یعنې پوهنتون ته هر چا تر خپل وسه کومک کړی. حتی داسې ما به څوک لیدلی چې یو محصله وه دلته سړک تېرېده په چادرې کې راغله زر افغانۍ واچولې نور نوم هم نه درته ښیم خو د محصله یم دا زر افغان. یعنې دا ډېر لوړ احساس ده. ولې په صورت عموم پکتیا ته چې زه راغلی یم هغې نه رادلې دلته هیڅ سرک نه و پیاده نه و. باور وکړئ چې نیمو پنځویو تشنابونه خراب و داخل کې وضعیت رنګ وغیره داشونه ډېر و هېڅ پیاده نه و. حتی دومره شی موږ نه لرل په شروع کې چې هغه ذخایر چې ډک شوي و دا د فضلاب دا موږ خالي کړی وی موټرو تر مات. نو په دې خاطر باندې پکتیاوالو موږ سره ډېره همکاري وکړلې مختلفو قومي مشرانو مدني فعالانو بعضې نومونه باید واخلم. مثلا نجیب احمدزی د موږ سره فوق العاده ډېر کومک کړی دی تقریبا $1400 شاوخوا کې سړکونو لپاره. وزیر صاحب ګلاب منګل دی د 500 بجو لپاره پیسې راک. نور مثلا دوستان دي نغد روپۍ موږ بل عموم کم یا خو اکثر دوستانو ته یو جای سپارو چې دغه شینی که یا مثلا لار پخه که یا کوای شي نور مصرفي ډېرې سیمټ راته راوړي دي. نو پروس کال نه راځی چې زه راغلی تقریبا 5600 بوجۍ صرف بدون د منګل صاحب نه چل هغه کرسی حساب کو زر بوجۍ سیمټ مختلف خلکو کومک کړی دی. او تاسو ګورئ صرف سکل د پسرلي نه راتلې موږ 1200 متره مربع صرف پیاده رو کار کړی دی. شپږ سوه اووه سوه شاوخوا کې ونې ټول پکتیاوالو په مرسته باندې. البته یو بل شی یادوري وکړم چې پوهنتون کې محصلین هم موږ سره همکاري کوي استادانو حتی په ماشونو کې موږ سره همکاري کړې ده اوس نو ولې شو شروع کې اندازه کوله. نو دغه برکت و چې اوس دغه دی پوهنتون ساحه حداقل د دې شوه چې څوک راشي پکې وګرځي. انشاءالله دا به ادامه پیدا کوي دا پیاده روونه موږ تکمیلوو. البته یو بل شي باید یادوري وکړمه چې شمسي سیستم هم ورته جوړ کړو چې موږ په هیڅ صورت دا ونې دا چمنونه په حرارتي انرژي باندې چون ډېر لوړ مصرف لري هغه باندې نه کېږي. بله علاوه د هغې نه پوهنځی تقریبا ترمیم روان ده. یو ښایسته لابراتوار هم سږ کال ترلاسه کړ چې هغه هم د پکتیاوالو په مرسته چې دا لابراتوار بل چیرې د البته حق د موږ ولې بل چا ته ورکوی کېده. $1,000,000 په کچه لابراتوار ده د ساختماني موادو چې 16 مختلف ټسټونه په دې کې کېږي. د انجینری پوهنځی ته جوړ شو مختلف ساختماني ټسټونه کې دا یو غټ لاسته راوړنه ده.
پخوا تر دې هم د پکتیاوالو مرستې کړې دي؟
پخوا تر دې چې زه نه وم راغلی بعضې پکتیا
والو کافی مرستې کړې چې په یوه جمله کې اجمل خان زادزای دی چې واقعا ډېرې مرستې کړې شروع د پوهنتون نه محترم رحیم کرتیزی چې ملي تجار دی یعنی په زرهاو ډالر کومک کړی دی تا انجینر سرتاج محمد موږ ته موټرې اخیستې دي چوکۍ راته اخیستې تقریبا هغه عادات رانویر دي یا اتلس سوه شاوخوا کې دی موږ ته چوکۍ اخیستې دي چې ډېر غټ قیمت نور بعضې دوستان دي چې مثلا باغداري برخه کې ترمیماتو برخه کې کومک کړی دی او بل یو ښه فرهنګ چې پکتیا کې پاتې هغه دا دی چې همیش کومه اداره البته دغه نړیوالو سازمانونه چې دلته وو که هغه یونیسیار دی که یوناما وه یا پی آر ټي وه یا اوس یونیسیار دی دلته لاړ دوی چیزی اکثر مواد که هغه المری دی که البته موټرسایکل دی موټر دی او پرنټر دی کمپیوټر دی دا اکثره کمپیوټر هغه ته ورکوي پوهنتون ته ورکوي چې دا ډېر ښه فرهنګ ده.
ډېره مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د باس په درېیمه برخه کې یو د باس موضوع مو ده د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پوهنتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنوال عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پوهنتون د استادانو اتحادیه مشر خالد حبیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکرالله افغان، دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. په وروستیو کې په لنډو راته ووایي کومې ستونزې د پکتیاوالو په مرستو هوارېدلی سي او څنګه هوارولی سو؟ افغان صاحب تاسو
اکثره ستونزې موږ کولی شو زموږ پکتیاوال خپله حل کړو چې موږ همدلته اوسېږو د محیط سره د پوهنتون سره بلدتیا لرو او هغه ستونزې پوهنتون کې موجودې وي د نږدې لیدی شو او نږدې نه یې هوارولی شو. مثلا زراعتو برخه کې زموږ مځکه یوه بهترینه مځکه ده ولې د زراعت لپاره مساعده نه ده. پکتیاوال کولی شي د پوهنتون سره د زراعتي خاورې په مرسته کولو سره زموږ پوهنتون ساحه شنه کړي. همدارنګه لکه څنګه چې مخکې رئیس صاحب یادونه وکړه د میزونو او چوکیو برخه کې زموږ سره ملي تجاران کومک کولی شي او کومک یې کړی ده.
مننه خالد استاد، تاسو څه وایي؟
یو مادي مرستې دي او یو معنوي مرستې. د پکتیاوالو مادي مرستې به دای چې پوهنتون ته یو څه نور ځمکه ورکړي چې پوهنتون پراخ کړو. دا به چې په ځینو برخو کې د چمن په برخه کې، د پیاده روان د جوړولو په برخه کې، د ترمیماتو د پنځو ترمیماتو په برخه کې، د میزو د چوکۍ په برخه کې، لکه انجینر صاحب د رئیس صاحب چې یادونه وکړه، دغه برخو کې کومک وکړي، یو څه پیسې نغدې ورکړي یا همدغه څه چې موږ ضرورت لرو دوی واخلي او هلته یې په خپل لاس باندې راوړي. تر څنګ یې موږ د پکتیاوالو معنوي کومک ته ډېر ضرورت لرو. د ولایتي ادارې، د ولایتي شورا، د ولسي جرګې کې او په ملي شورا کې مجموع کې د موږ د وکیلانو په کابل او افغانستان او په نوره نړۍ کې ځینې تجاران چې اوسېږي وایي دوی ټول باید په دې برخه کې کار وکړي، په اداري او غیر اداري برخه کې چې مصروف دي. دوی څنګه کولی شي پوهنتون په علمي لحاظ، په اکاډمیک لحاظ او په فزیکي لحاظ پراخ کړي؟ د فزیکي لحاظ لپاره ما یادونه وکړه د ډېرې ځمکې ضرورت ته 500,000 جربو پورې، چې هلته د استادانو لپاره د اوسېدو ځای، هلته د محصلینو لپاره د اوسېدو ځای، هلته د تحقیقاتي مرکزونه، تحقیقاتي فارمونه او نوي پوهنځي لپاره تعمیرات جوړ شي. او په ضمن کې دا مهمه ده چې موږ معنوي پراختیا لپاره فرض کړه دلته باید د عامه ادارې یو پوهنځی ولرو، د مادنو یو پوهنځی ولرو، ځکه زموږ پکتیکا او نورې برخې مادن لري. مادن د پوهنځي ضرورت ته، د سټوماتولوژۍ د یو پوهنځي ضرورت ته، د ژورنالیزم د پوهنځي ضرورت ته، د ولس افکار دلته رغول پکار دي، د کمپیوټر ساینس چې د وخت تقاضا، د ټیکنالوژي د همغه ضرورت ته، په دغو برخو کې د عملي کار ضرورت ته. فرض کوي موږ کولی شو چې خپلو هغو دوستانو له نه په استفادې چې هغه د بهرنیو سفارتونو سره کار کوي، د طب لپاره په یو مجهز قادر روغتون باندې راسره کومک وکړي، د ژورنالیزم لپاره په یو راډیو، ټلویزیون او مطبعه باندې برخه کې راسره کومک وکړي، چې هلته محصلین زده کړې وکړي، د کمپیوټر ساینس لپاره په قوي نیټورکینګ سیسټمونو، ډیټابیس سیسټمونو کې راسره کومک وکړي او په نورو برخو کې.
مننه رئیس صاحب، په وروستیو کې خپلې غوښتنې راته ووایه او کوم ضرورتونه په پلان کې لرئ چې حل یې کوي د ادارې لخوا؟
دولت سرل دی چې زخته ډېر مالي مشکلات، ټول پې خبرې بودجې مشکلات موږ زخته ډېر لرو. انکشافي بودجه مو سپورې د نړیوالو مرستو په مټ باندې تمویلي کې دا اوس پکتیا کې $3 million شاوخوا کې پروژې روانې دي، ولیکه هغه د انجینري ورسو حساب کو نور کارونه 4 million ته رسېږي. خوشحاله یم چې پکتیاوالو دغه موضوع درک کړې ده.
کومک کوي همیش هغه د پانتون په مانوي او مادي رشد کې دوی د همکاري غواړم. راتلونکو کالونو کې مختلف پروګرامونه لرو چې هغه پانتون لپاره ډیر ضرورت دي، مجهز کتابخانه، مجهز آی ټی سنټر. خوشبختانه د موضوع باید یاد کړم چې په پکتیا پانتون په لومړي ځل د نوري فایبر سره وصلېږي او موږ به یو ښه کمپیوټر ولرو، انټرنیټ به ولرو. نو دغه ټول شوینه دي چې انشاءالله موږ به کوشش ورته کوو، ولې بعضې پروژې دي چې هغه انشاءالله شپږ نوي کې پلی کېږي، چې هغه د لیلې لپاره یو تعمیر ده، یو لابراتوار ده چې هند په مرسته جوړېږي. نو دې لپاره کافي دي ځکه ضرورت لرو چې بغې کې هم د پانتون د تدریسي خونو او زیربناګانې په کېږي، هم د لیلیو چاره به هلته کوو، هم به استادانو لپاره د رهایشي بلاکونو یا کورونو هم هلته کړو.
ډېره مننه له تاسو ښاغلو چې راغلی په بس کې له موږ سره برخه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو.com.